از رنگ زندگی یک مرد افغان شنیدین که در 64 سال زندگی خود به گفته خودش چندان خوبی های را نیاموخته. به پایان مجله خبری رسیدیم. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده. نوریاس جان، شما زندگیتون چی یاد گرفتین؟
سرون جان، در ډیر سخت بختنه ده ژوند یو مکتب ده، هر څومره چې سره زده کړی بیا هم کم ده.
بله بله،
مننه له تاسو. یو بل خبرونه پیل شو، د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د افغانستان ملي امنیت اداره تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا عمر مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او باور کوي چې هغه کره راپورونه دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لو مطالب لرو. 219 پروګرامونه مو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته چمتو کړي. د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. پسر که پام کړی څو مهم خبرونه سره لیکونو. تاسمینه مانی وای چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه راپورونه خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولی. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایی شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین ای نړیوالې محکمې ته راجع کولی شوی. سپینې ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویان اریک شولتز خبریالانو ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی شي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یوځای شي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د مولا عمر د نیولو لپاره 10 میلیونه ډالر انعام ایښی و. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د طالبانو د مشر مولا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي مولا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د مولا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې مولا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یوه روغتون کې ساور کړی ده.
مولا محمد عمر به یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حالش شده بود، اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان داده. تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
د افغانستان ملي امنیت ادارې ویان دغه راز وویل چې د مولا عمر د مړینې په اړه دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. د طالبانو ویاندویان چې تل حملو سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي، تر اوسه د خپل مشر د مړینې د تایید یا ردولو په اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر یو شمیر خلکو پرون د خپلې ولایتي شورا د فعالیت په اړه شکایت وکړ. یو شمیر اعتراض کوونکو پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د پنجشیر ولایتي شورا د خلکو د ستونزو په حل کې لټي کوي او خپل مسؤلیت نه ترسره کوي. د دې ولایتي یو اوسیدونکی وایي
سالانه در سال جاری که علف وفاداری که شورای ولایتی ها کردن در سال گذشته سالانه هیچ کار محسوس
لکم یورزی چه دی ولایتی شورا لوڑه کرده، تر او سا دی خلکو دی جون دی خکولو لپاره دیدی کم کار نده لیدل شوی. خود پنچه دی ولایتی شورا غلو دا اعتراض رد کرد. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولی. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل که چیرې ایران له زوره کار واخلي، زموږ د پوځ د چټک غبرګون کړنلاره دا موقع راکوي چې د چټکې خپل ځواکونه په کار واچوو او له خپله قدرته کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال مارټین ډیمسي هم وویل چې له ایران سره د شوي موافقې سره پوځي اقدام تر اوسه یو انتخاب دی. هغه وویل چې د ایران د لرې واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 5 مواردو کې دوی اندېښنې تر اوسه نه دي لرې شوي. شوی موافقه په دغو پنځو برخو کې زموږ اندېښنې نه دي لرې کړې. دغې موافقه زموږ پوځي انتخاب چې له روی نه دی بدل کړی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو او د انرژۍ وزیرانو هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به رای ورباندې اخلي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاینمر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکیه حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکراریو پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیرنۍ غونډه کې د سوریا او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر مرکزونو د ترکیه د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دې وړاندیز هم خبرې وشوه چې ویل وسلوالو ډلو سره د اړیکو په درلودلو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نه شي. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوې. د الوتکې تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شوه. د امنیت شورا یو له غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړ چې د مالیزیا د حکومت لخوا وړاندې شوی و. د امنیت شورا درې غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رای ګیری کې لګډون ډډه وکړه. په تاتب شوی پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو غږ شوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، کنه بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې د عدالت د تامین لپاره خپلې هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې. د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست او د غرض ملي امنیت ادارې تایید کړ چې ملا عمر په 2013 کال کې په پاکستان کې عمل شوی دی. د سپینې ماڼۍ وایان هم وویل چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو کې اورئ چې د نورستان د وانټ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومتي ځواکونو له تیرو څو میاشتو راهیسې پر مخ لاره تړلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
وکیل نه نیولې تر ولسوالۍ مسؤولین پورې ټول غلا او مافیایي تړۍ راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي.
افغانستان د کاران شکایت کوي چې ستونزو ته سم پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خندونه هم ډیر شوي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د غرض جون په شیبو کې راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست هم پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د مخکې د جمهوري ریاست یو ویاند ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر په مرموز ډول په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د مولا عمر د ملینې خبر د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پرون لکه څنګه چې مخکې مو ویل تایید کړل. دا به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې پر روانو خبرو څه اغیز ولري؟ چارواکي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه ضد نقیض څرګندونې کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبري وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات و جاه طلبی و قدرت طلبی بسیار زیاد در بین
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي او د جاه طلبی او قدرت طلبی فضا خوره شوی و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلی چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسیدلی دی. د یوناما ویاند دومنیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست:
موږ
دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي، او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسیدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنگټن په وودرو ویلسن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپو شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی، او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسولی شي.
The Afghan government has now said that he's been dead for several years.
د افغانستان حکومت تایید کړ چې ملا محمد عمر څو کاله مخکې مړ شوی دی. ولی دا خبر د سولې د مذاکرو تر پیل مخکې اعلان نشو؟ ولی تیر کال دا خبر اعلان نشو؟ ولی اوس دا خبره وشوه؟ په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشتوالي بحران رامنځته کړي، چې حتی شایي ډېر خونړی وي، چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولی شي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وایي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه سوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایک کوګلمن له دې سره مخالف دی، او وایي چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ کړکیچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than
Google Manwai. زه فکر کوم چې طالبان به اوس تر هر څه زیات د خپل نوی مشر په ټاکلو غور کوي. دوی تمرکز به د نوی مشر پر غوراوي وي، او زه نه پوهیږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبرې څنګه پر مخ وړاړي سي. کوګل منوای سره لدی چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی، خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
و مردل چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی، او دا چې د هغه مړینه به د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ پر خبرو څه اغیز ولري، په دې اړه مو د یو شمیر لویدیځو کارپوهانو نظرونه واورېدل. یوه بله منبع وایي چې ملا عمر دوه کاله مخکې په پاکستان کې مړ شوی دی، او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی او په د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی پرون د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه وویل چې حکومت په اوس وخت کې د هغه د مړینې خبر نشي تاییدولی او په دې اړه څېړنه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا کې د هغه د مړینه تایید شي، د کارپوهانو په وینا دا به د هغه د ځای نیولو لپاره د طالبانو په مشرتابه کې سیالیو ته لاره پرانیزي. کریسچن ساینس مونیتور ورسپانه لیکي د طالبانو مشر ملا عمر له څه باندې یوې لسیزې په عام حضر کې نه دی راښکاره شوی، خو د هغه د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیلیږي. کاناډای ګلوب ان میل ورسپانه د ملا عمر د مړینې په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي، یو پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د هغه مړینه اوازه بللې او ویلي دي چې هدف یې د سولې د خبرو ګډوډول دي. یو لوړ پوړي چارواکي د سولې د خبرو په تایید ویلي چې دا خبرې بیا د مري په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دورې ترسره شوي وې کیږي. د ورځپاڼې په وینا که ملا عمر مړ وي دا به د سولې پروسه پیچلې کړي، ځکه چې په مړینې سره یې د دې ډلې یو داسې مشر له صحنې لرې کیږي چې تر اوسه یې ظاهراً دا ډله یو موټی ساتلی وه. ګلوب ان میل لیکي ګمان کیږي چې د ملا عمر مړینه به ښایي په دې اړه چې آیا د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره خبرې وشي او که جګړې ته دوام ورکړل شي طالبان په خپلو کې وویشي. د ورځپاڼې په وینا د جګړې ختمول د ولسمشر غنی لپاره یو لومړیتوب دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه د ملا عمر د مړینې په تاییدو سره د هغه د ځایناستې پر سر اختلافات ته په اشاره لیکلي چې له منطقي پلوه ملا اختر محمد منصور چې له اوږدې مودې رئیس د هغه مرستیال او همکار پاتې شوی ښایي د هغه ځای ونیسي. خو یو شمېر طالبان ویلي چې دوی د ملا عمر زوی یعقوب مشرتابه ته غوره غنی. د ورسپانې په وینا نوموړی چې شاوخوا 40 کاله عمر لري او نوې مدرسې فارغ شوی دی، د وسلوالې مبارزې تجربه یا د جګړو تجربه نه لري. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسانو چې د طالبانو له لیکو یې ځان جلا کړی ویلي چې ملا عمر مل شوی او په زابل ولایت کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ورسپانې په وینا د ولسمشر د ویان مرستیال هم په خبري کنفرانس کې وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه وررسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر ډیرو پاکستاني خبري آژانسونو چې ډیر باوري نه دي هم په دې وروستیو کې ورته ادعاوې کړې دي. د ورسپانې په وینا د ملا عمر د مړینې اوازې په وروستیو کلونو کې څو ځلې خپرې شوې خو طالبانو هغه تل رد کړې دي. د طالبانو مشر ملا عمر په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هغه د په د هغه د ژوند په اړه ډیر شکونه راپورته شوي وو. دغه راز په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو وسلوالو هم ویلي وو چې که چیرې ملا عمر ژوندی وي نو دوی ته د یو ویډیو ور واستوي او په هغه کې د ځان ثابته کړي چې دی تر اوسه ژوندی دی که نه، نو دا دوی به د اسلامي ډلې ته بیعت وکړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې هم په دې وروستیو کې خپل حضور پیاوړی کړی. په تیر بیا د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې یو شمېر عملیاتو ته مخه کړې ده. په دې اړه څو شېبې وروسته
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اموید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې موضوع په تیر بیا د طالبانو د مشر د ملا عمر لمړینې سره چې آیا سوله به مخته ولاړه شي او آیا د سولې روانې خبرې به بریالۍ شي، دا موضوع څېړل کېږي. خو د ملا عمر لمړینې سره د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په افغانستان کې یوه بله ډله د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې د حضور په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږده کړي. دوی دغه راز وایي چې ممکن که د سولې خبرې نتیجه هم ورکړي او یو شمېر طالبان د سولې له پروسې سره یوځای شي، یو شمېر نور به ممکن ښایي د داعش له ډلې سره یوځای شي او د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د فعالیت له نظره یوه پیاوړې ډله نه ګڼي، خو وایي چې ګواښ موجود دی او باید په وړاندې په ګډه مبارزه وشي. نور حال د اجمل تورمن په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې ونوي او بهرنۍ پدیده ګڼي او وایي چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه وي. د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې داعش ډله نه پخوا په افغانستان کې پیاوړې وه او نه اوس پیاوړې ده، خو یو ګواښ دی چې باید په وړاندې نړیواله مبارزه وشي.
دغه ډله پخوا هم پیاوړې نه وه، اوس هم پیاوړې نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې د دې د پیاوړتیا خبره نه شو کولای، خو خطر یې شته، ګواښ شته او دغه ګواښ سره مقابله یوازې د افغانانو وظیفه نه ده، بلکې باید نړۍ برخه واخلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د چارو شمېر څېړونکو له دې وړاندې ویلي د دې ډلې د فعالیت هدف دا دی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې ته ځان ورسوي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش یو شمېر مهم کسان ووژل شول او ملي امنیت وایي چې د دې کسانو په وژلو سره د داعش ډلی فعالیتونه کمزوري شول. په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر ناراضي ډلګیو ورسره خپل بیعت اعلان کړی دی او له دوی سربیره یو شمیر بهرني جنگیالي هم تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي په دې باور دي چې د طالبانو د یو شمیر ډلګیو بیعت له داعش سره د هیواد امنیتي وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کولای شي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسیني ازادي راډیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې نو موجود، همدا طالبان ول چې یو بیرغ راټیټ او بلې پورته کړ.
خود داعش در افغانستان وجود نداشت، متاسفانه نمی
خپل داعش په افغانستان کې نو لبد مرغه همدا طالبان چې په افغانستان کې و سپین بیرغ کښته او تورې پورته کړ. دوی غواړي په یو بل ډول خپل جنگ ته ادامه ورکړي چې زما پاند افغانستان ته به یو لوی ستونزه جوړ کړي،
مشکل بزرګ بر افغانستان خلقت کړي.
بل لورته د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي حکومت د دغه ډلې په وړاندې ناتوانه ګڼي او ولسی پاتونونو ته په اشاره سره وایي چې باید خلک یې تر څنګ ودی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمی:
حکومت هیڅ هم نسی کولای، د جګړې پالیسی د افغانستان په لاس کې نه ده، کونو حتمان بریالي کېدو بل لار نهسته غیر له دې چې د افغانستان خلک په خپل راټول سي او دوی ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
د چارو شمیر کار په هان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په افغاني ټولنه کې بریاني نه بولي او وایي دغه ډله نشي کولای شي په افغانستان کې شته دینی، ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو ته په پام سره خپل د فعالیت کړی پراخ کړی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د نورستان د وان ټولس والی اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو پنځو میاشتو راهیسې حکومتي ځواکونو په مخ لارې تړلې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دوی وایي چې له دې کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د ازادي رادیو سمې خبريال رحلان وري په رپورت کې.
د نورستان د وانت ولسوالۍ د وایګل او ارنس سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو پنځو میاشتو حکومتي ځواکونو په مخ لارې تړلې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دا هغه ولسوالۍ ده چې د روژې په لومړیو کې پرې برید وشو او وسلوالو طالبانو ونیول. هغه وخت هم اکثرو خلکو ویل چې دوی د لارې بندېدو او د خوراکي شیانو د نشتوالي له امله پاڅون او پولیسوالۍ حمله تاړ شوې دي. د وایګل اورنس کلی اوسیدونکو وای 15 میاشتې کېږي چې په واند کې دولتي سرتیرو لارې تړلې دا او د لارې بندېدو له امله دوی ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان دي. د وایګل اوسیدونکو خان محمد وای د لارې بندېدو سره په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه زیات لوړ شوې دي او هر سړی نشي کولای چې د خپل کورنۍ ژوندۍ ساتلو لپاره له دوکانونو خوراکي شیان واخلي.
ولسوالی مسئولین پورې ټول غلا او مافیایي سړی راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي. 500 کیلوي وړه بورۍ 8000 کلدارو ته رسېدلې دي. د وټپور ولسوالۍ نه پاس په غرونو باندې راغلي 5 کیلو بوره 400 کلدارو ته رسېدلې دي او چای غوړي نور خوراک مواد اصلا پیدا کیږي نه. چې پیدا کیږي په غرونو باندې راغلي
هغه وای هلته د پروتو چارواکو لخوا لاره دومره سخت تړل شوی چې د ناروغانو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي.
او په کله نو کو نو کې دوايي ختم دي، مریضان مرګيږي، څوک چې د پښتو مزل دي او بل طرف ته ګرمي ده، مشیر نه مرشل حامله زنانه د زیګون په مرض پر مهال د دوايي نشواله د طرف ته مشي ته لامل مرشل او سمه आवाज د غیر د خدای نه کوفناوري
خان محمد وای ک چیرته حکومت د دې د پاره د لارې تړلې وی چې په وسلوالو طالبانو فشار راوړي او هغوی له سیمې وتلو ته اړ کوي، نو مهرباني دی وکړي او د هغوی خلاف ته عملیات پیل کړي.
تاسو دومره جازونه سره طالبان څنګه کنټرولولې؟ دولت موږ نه غواړي چې دې وځه، موږ نه غواړي چې تاسو کنټرول کړئ. د خدای د پاره څلور سوه طالبانو په سر څلوېښت زره ولسم وژنې بالار بندې چې د
نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعید هم وایي چې د لارې تړل کېدو په وجه یې ولس ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. هغه وایي له ډېر وخت څخه یا د لارې د خلکو په مخ تړل شوی، دوی ته هم د ولس شکایتونه را رسیدلي او په خپل وخت د ولایت مقام او نورو مسؤلینو ته رسولي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي.
د عام خلکو په مخ باندې لار او بند شي بالکل غلط خار دی. موږ نه تاید دا خبر او نه می زمونږ خوښ دی چې داسې کار وشي. دا ولسوالۍ چې باندې چې دلته خلکو عمل وکړه، عام ولس وتلي وه دې جنګ دپاره، همدغه خلک وتلي وای چې موږ ته ولې لاره بند کړې وه. اکثر خلک هممونږ د ویل چې دغه د ولسوالۍ څخه خود علت هم دغه به وي. دلته فکر کوم زمونږ بعضې مشران هم ریاست جمهوریت ته ورغلی دي چې دا لاره کې ټول طالبان اکمالېږي، ټول خلک طالبانو ته مواد وړي، هلته بیا طالبانو تمویلېږي. بېرته هم باندې دغه بدغسه یو دلیل چې ویلي
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته وویل چې د ستونزې د هوارولو په لټه کې دی او څومره چې زر کېدی شي لار به د عامو خلکو په وړاندې پرانستل شي.
موږ دې هڅه کوو چې دغه مشکل قومي مشران را وغواړو او د مشکل ته د پای ټکی کېږدو او دغه د لارې بندش مسله حل کړو، ځکه په دې باندې یقینا د دې په څنګ کې چې طالبانو ته اکمالاتي لاره پته کېږي خو ولې ولس هم ځورېږي. موږ کوشش کوو چې دغه مشکل ته یو معقول حل لاره وباسو.
د سیمې اوسیدونکي وایي د روژې په میاشت کې چې په یاد ولسوالۍ کې کومه جګړه وشوه او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ، د دواړو خواوو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. یو لامل هم د ولس په وړاندې د لارو بندېدل او د خلکو پاسونو. دوی وایي که بیا هم خلک په تنګ شي نو په ورته کار به لاس پورې کړي.
د نورستان د وانټ ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي له 15 میاشتو راهیسې د دوی لاره امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې په دې لاره خوراکي مواد او نور اړین مواد انتقال کړي. افغان صنعتکاران هم ورته شکایت کوي چې ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه کېږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خنډونه هم ډېر شوي دي. په اړه یې نور تفصیل د یوسف خان ځدران په رپورټ کې.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړې دي، د هیواد یو شمېر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یې یوازې هیلې را ژوندۍ کړي خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت دفانه دغه توقو زمونږ زیاته شوې ده خو عملا تر اوسه پورې په دې کموالي کې څه تاثیر نه دی راغلی چې دغه ستونزې حل شي. او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت او خپله رئیس جمهور په شمول باندې دا وعدې ورکوي چې دغه ستونزې حلو.
افغانستان کلی ویخ اوس هم د ضرورت وړ ډېر مواد له ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو واردوي. له بلې خوا توانېدلې چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بېلابېل مواد، پلاستیکي سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او پلسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځینې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهره ډېر هغه مواد راواردېږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤول محمد یعقوب وایي په یوه ورځ کې تر 1.5 ټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دې دوی په کاري بد اغیزه کړی ده.
شل کالج چې پاکستان کې مل ته کار کوي په دې وخت کې ډېر سرمایه گذاری کوي او تر مخه شهرت لري، ډېر زیات مارکیټ هم لري. دا یو کال کې چې خپل ماشینري صدر ته شفت کړی ده. فعلا موږ د سلیډ ساتو کې 15 ټنه اله پروډکشن او په دې خاطر چې اوس مارکیټ نشته، مارکیټ دلته ضعیف دی، پروشات زموږ کم دی.
دا په داسې حال کې ده چې د احصایه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوې. د دغې ادارې نوی رئیس قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي یوه ملي پالیسي جوړوي او پرې به نږدي چې په هیواد کې کومه پانګونه ناکامه شي.
پولای کومکی مردم مارا تنبل ساخته
د مرستو پیسو زموږ خلک تنبل کړي دي. موږ عادت کړی چې پیسې ولګو او غټې غټې خبرې وکړو، خو دا مهمه ده چې صنعت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. موږ باید د دې ستونزې د حل اقدام وکړو، داسې چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو نو یو یو واستون زحل نکړو او یادا چې د ډاډ جواب تر لاسه نکړو
جواب قناعت بخش ازش نه گیریم.
هغه وای چې د مالی فساد امنیت برښنا او زیربنای کارونو په برخه کې تر ټولو ډیر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي. لې وی خو د صنعتکارانو شکایتونه او لبلې خو د ژمنو لپاره ژمنې داسې محل کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو رئیس په هیواد کې د پانګونې کچه 10% کم شوې ده. افغان کارپوان وایي حکومت باید په هیواد کې د کارموندنې اقتصادي پرمختګ او بسیا کېدو لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمې ونه نیسي او په کار ده چې اوس مهال هغو ته ډیر پام وکړي.
د افغان صنعتکارانو د ستونزو په باب مو واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د سوریې بحران ته نړیوالو سم پام نه دی کړی او د سوریې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سپین مانی وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به انکاره راپورونه وي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په ملا عمر په 2014 کال کې په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولای. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. روسیې پرون د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2296 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه کې غواړي د انټرنیټ لاري ووري هم په د انټرنیټ لاري مو هم صافه او وځي اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې 219 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو. خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک کې امنیت شورا ته وویل چې د سوریې بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک مثال دی. بان کی مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران د حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دی عملي شوی. بان کی مون وویل په سوریې کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. جزئیات یې د فرشته جلال زی پر راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility of the Syrian parties, especially present
بانکمون وای په سوریه کې دروان خنړی بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځنګړي ډول د ولسمشر بشار لسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمه هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن د میسټورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي.
I now intend to invite there for Syrians to parallel simultaneous thematic discussion.
زه د سوریه خلک را بولم چې په هم زمانو او اغیزمنو کاري ډلو وبېشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د میسټورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د میسټورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دی عملي شوی. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالواسی هلمنوال د هلمن ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، زما په نظر د ملا عمر مړینه به طالبان په څو ډلو وویشي او د سولې خبرې به په ټپه ودرېږي. عبدالاحد له هلمند ولایت څخه بیا لیکي چې ملا عمر د مړینې خبر خوش اوازې دي، دا په حقیقت کې سولې ته خنډ جوړول دي. جمشید کاکړ بیا له کندهار لیکلي، که چیرې د ملا عمر مرگ حقیقت وی، روح د ښاد وي، هغه افغانستان له تجزیې څخه وساته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه ته سوه اتل شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رااستولي وو. له تاسو ټولو مننه، پیغامونه ډېر زیات دي، موږ هرومرو په پروګرامونو کې ترې کار اخلو، یعنی تاسو ته خبرو. او اوس هم نور د راپورونو سلسله پای ته رسیږي. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 مادې په اړه چې تعذیب سوی یا زورول سوی شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبرې کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه سوی سوی د خبرونې لملمه څخه به واورو. د خبرونې ملمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستياله مریم زرمتی ده. مېرمن زرمتی د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب زورولو په اړه سوال سوي دي.
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل سوي دي چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولای چې لبل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نسي کولی، یعنې د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات. هیڅوک نسي کولی، په هیڅ وجه نسي کولی، د هیڅ شي دپاره نسي کولی چې انسان تعذیب کړي، یا یې تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر یې ورکړي. حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي او یا هم په جزا محکوم وي، یعنی په دریو حالاتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولی چې هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولی چې صدمه ورسوي او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویلي دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منه دي، یعنی ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږي چې قانون د ټولنې په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی یا جوړ سوی د دې لپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنونکي دي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا ترسره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منع ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه د تعذیب سبب سي. مثلا موږ تاسو په ټولنه ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو. د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو یا به همیشه همدا فرهنګ وسي په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي شاګرد به دېغه نه بیریده او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړې وسي باید یو کس وبیریږي د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي چې انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی وسي هلته به ماشومان بیریدل او اته د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوی کړی خپل ستونزې به ورسره حل کولی نه سوی که بلس دقې ناوخته راغی هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل حالانکه چې دا د انسان د کرامت چې انسان اشرف المخلوقات دی د هغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده دلته ویلی دی چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي حتی په هغه وخت کې چې د تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې په داسې یو حالت کې هم تاسې نسئ کولی چې یو څوک تعذیب کوي نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بلکس تعذیب کړي او یا هم د هغه د تعذیب کولو امر ورکړي او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې واوسیږي
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپل یو جرم دی هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې مخصوص د جزا د قانون په اساس باندې نور د موجوده قوانینو په اساس باندې که یو کس د دې سبب کیږي چې د بل کس د تعذیب سبب سی او یا هم دا ثابت سی چې هغه کس تعذیب کړی ده جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګان لري حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول قصیر حبس دا مسایل ورته پیشبینی سوی دي چې دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سلطه تعذیب شوی ده یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی جزانه د لری پته کیدای نسی یعنی قانون په اساس باندې دا جرم ده
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست مېرمن زرمتي یو تعذيب سوی آزاد سوی شخص څنګه کولای شي چې ل اړوندو ادارو سره خپل شکایت صف کړي
لمړی خود داسې هغه اقرارونه چې تعذيب تر لاندې اخیستل کیږي هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی په لومړی قدم کې کولای شي په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی وایي چې موږ باندې د اقرار په زور او په جبر اخیستل شوی دی دوم که مثلا د اقرار نه وي خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کیږي دوی کولای شي هلته داسې ارګانو ته د مراجعه وکړي او کولای شي د دوی غږ پورته کړي یا هم په سرنوالی ته مراجعه وکړي یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسي برخه ته مراجعه وکړي او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي او خلک دې ته واڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونسي او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي دغه د دې عمل مخنیوي وسي او وکول شي د خپل حق نه دفاع وکړي
ډیر مننه د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند تعذیب اثرات به په ټولنه باندې سوي
چون انسان هم فزیکی لحاظ هم روانی لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای شي چې صدمه وویني نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري ځکه هغه جزاګانې چې د انسان د کرامت د انساني کرامت خلاف واقع کیږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تحمیلیږي نو که چېرته داسې یو کار کیږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیت ماتیږي او دغه روحي حالت خرابېږي نو تویدس د به نور یو نارمل شخص نه په ټولنه کې سدای وکول شي سپارم اعصاب باندې په ټولنه کې ژوند کې لغنه بغیر په فزیکی لحاظ باندې کدی سر کوم ستونزه پیدا کیږي نو دوی جسمی لحاظ هم صدمه ویني او بر علاوه دغه اخلاقی لحاظ په ټولنه کې کچرته دوامدار تازه په ټولنه کې موجود وي او دا یو فرهنګ ګرځین هو کېدای شي د ټولنې مقاومت د موضوعاتو سره ډیر زیات لوړ ولرسي او هیڅ وخت خه تاثیر پرې نه کړي د دې لپاره چې په ټولنه کې بعضی مسائل مثبت تاثیرات ولري باید همیشه عملی نسی او تازه طبیعي خبره ده قانون ویل دي په خپل شریعت قوانینو کې موجود دي د شریعت د کرامت خلاف اتم مجازات امکان نه لري یو کس ته ورګي نو د دې لپاره تازه مثبت پایلې په ټولنه کې نه لري بدبختانه منفی پایلې لري او لږ له جمله نه یو منفی پایلې هم ده چې په ټولنه به خشنوي او همیشه په تاریخواله په کورونه کې موجود دي په ادارو کې په تاریخواله موجود دي د انسانانو روابط به ضعیف وي او اخلاقی مسائل چې انسانان وکولی شي یو لبل سره په دوستانه او په خپل شکل باندې ژوند کې دا موضوعات سطحی راټیټي کې او بل اخر انسانان د تحمل پذیری قوله لا سره کوي نس کولی شي په ټولنه کې خزون سره وي
ډیر مننه قدر منوریدون کو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه زه محبوب شاه محبوب یم دا محل د کابل خار پزړه دوهمه ناحیه کې د هغه په خوانی پارک احوال خلوچه درغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی د کابل خار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یو شیبه هم لګنی ګونی خالی نوی لری وشن سیمه چې ګیر چاپیره په اوس پنیز جالي دیوالې هاته شوی د څو لرغونو او نوی ودانیو په دلودلو سره د سیمه راخکلی کړی دا تیات پارک په ټولو دروازو کې عسكر تر سر وکیږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کیږي د غنی غونی او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه دا زرنیګار پارک دی راځي وګمی رشیدی ته وښو چې د پارک نور احوال راوړاندې کړي
قدرمنو اوریدونکو د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځای خایسته چمنونه او خایسته ګلونه هم کرل شوې دي یاد پارک په اوس وخت کې 3.1 متره مربع مساحت لري د پارک په منځنۍ برخه کې یو شنه غونډۍ ده چې شاوخوا ترې لوی ونې را چاپېره دي پارک ته په ننوتو سره غنی پښتنې د انسان ذهن ته راځي غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکونکي په خپلو چارو بوخت دي مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو د پارک لرغونتیا ته تم کیږو د افغانستان د علوم اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنیګار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی
زرنیګار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا د پارک شرقی کونج ته دلته د تاق زرنگار په نامه یو لوی تعمیر و چې د معارف کتابخانه پکې جوړه شوې وه او د دې کتابخانه په ترڅ کې د ماشومانو لپاره هم یوه کتابخانه و اداره وه د میرمن حشمت په نامه یوه میرمن د ماشومانو د چارو مسؤوله وه او ورسره د کوچنیانو ژخ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل او وخت زه هم ماشوم ورتللم به
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله له نموړی مو پختل شو ولی ورته زرنگار پارک وای هغه وویل
دا یو تاریخی ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو او د هغه اتاق زرنگار نوم یې په دې پارک کې خود اتاق زرنگار د دې لپاره ورته وی چې د دې چت ټول تلاکاری وو ښکلي نقشونه پکې شوي و زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي خو د زرنگار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډیر جوت توپیر لري یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنگار په پارک کې لاریونونه کیدل او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلي دي لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده وو کوم سیاسي مرګ و
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت هغه وویل چې د زرنگار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې
په شایي زمانه کې اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوقیانو به د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه به راوړل او یو بل سره به تکمیلول ورکول به تبادله کول به دلته دلته خیر له دې نه نور هم ډېرې تفریحي لوبې او ساتیری به کېدلې د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې پخوا چې رسانې نه وې په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکار له دې پارک په پسندو کې حتمان مناقش شوي دي د ځای نه ښکار شوي دي اول ظهور یې همدلته پیدا شوی دا ځای پخوا هم د توجه وړ و ځکه نو امیر عبدالرحمن خان خپلې مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یا وژنې ترسره کېدې بلکې کله ناکله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه احمد شاه وریاخیل چې د کابل ښار ولای د سمسورتیا ریاست مرستیال دی وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارته نیولې د پل باغ عمومي پورې وه خو په تیرو دورونو کې یو شمیر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوې دي
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوي چې پارک وړکی کړی لکه د پښتني تجارتي بانک اتلس منزله تعمیر د وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلوماتی د سپینغر هوتل د کابل ښاروالي تعمیر او د حاجی عبدالرحمن مسجد چې طالبان پخ کړ تا 340 جریبه به اخیسته ځینې یو جامع مسجد جوړ شوی د حاجی عبدالرحمن په نامه او پخوانی عبادات لکه د عبدالرحمن خان قبر د عبدالرحمن خان وړوکی صغیر مسجد د مقبره په مقابل کې او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالي پلان ریاست په کې موقعیت لري
اوریدونکو د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پرېږدي له دروازې څو قدمه ور وړاندې یوه ډېره لرغونې ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده دا چې په څه حال ده راځئ د امیر د مقبرې پاکوونکي ته غوږ شو
نه بیا مس خیره نه ده پاکول
نه دست ده
خا
تیگه ده دا خاوری دی ده افغانستان ده ده مرمر رخام چه ارتوایی ده مرمر ده ده نرم رخام ده
خا خا نه ما بیده شکر بده بانیو ده او چیزی که ده خودیر مهم ساره ده چلک پاک شی نو هم دست خیره ندی که نه
او سبه دیگه پتا جنگونه که چراغه لیوه دلتا طول تشنابگلی و
ده امیر ده مقبری ودانه تا مخامخ یو کچینه جماعت هم موجود ده ده اطلاعات و فرهنگ وزارت ده تاریخی عبادات و دریاست کارکون که نجیب الله وایی چه او سنه ودانه چه امیر عبدالرحمن خان پکی دفنده پخوا ده گلستان سرای پنوم یادیده او یو بل ودانه ده بوستان سرای پنوم یادیگی چه لا هم موجوده ده
فعلاً کی مقبره را شما میبینید این محل
دا چی امیر عبدالرحمن خان به همدلته لډیرو مهم و ملمنو سره لیدنی کولی نو له همدی عمله خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانی کې دفن کړي اوس په دغه ودانی کې چې په خوا ګلستان سرای نومیده د تاریخی آبادتو ریاست موجود دی او د امیر مقبره چې په خوا یو څه خراب شوی و اوس بیرته پاک او جوړ شوی ده دا د امیر د خوخه ځای و
خوښ ده زموږه کوته ما را دفن کړي
د پارک دننه هر خوښ نیونی او ګوټی تر سترګو کیږي هڅه کوو چې کوم نندرچی پیدا کړو، مګر پرته له مرغیو بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډریورۍ دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغلی و، تر اوسه پورې چې مامورین راووځي مونږ د پارک کې کینو. اوس یې وضعیت ښه دی، وخت یې لغونده خراب و، اوس یې ښه صحیح جوړ کړی دی چې څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کیږي کینی. والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي، ډیر وخت دی چې دلته بند دی، دا یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینې ډول په ښکلي کاشیکارۍ، لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي.
او خلک ورځي، وروره مونځ پنځه وخته مونځ کې کوي، او دغه د ښاروالۍ مامورین هم ټول دغه جامع ته ورځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده، دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې او د اووه پنځوس مترو په لوړوالي، دوه څلی، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې څلور جریبه ځمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړل شوه چې یو څوک یو له تاجرانو د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې یو سل او پنځوس زره ټوکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ دا مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولی تړلی، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالې ځوابوي.
د سلینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیوه، د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې څلور کال رابطه د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولی ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، سنډ فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچیر امن راشي، نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او کچیر غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساکی نندې په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندې پیاله کې جوهر ناشتا، پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا، پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا، های ساکی نندې پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندې پیاله کې جوهر ناشتا، mapani ne ne mapasa sa sa mapani ne ne mapasa sa sa mare mare sa ne dadane sa mare mare sa ne dadane sa sasane ne baba mama re re sasane ne sa sasare re mama papa ne dadane ne sa ne dadane ne sa ne dadane ne sa sa چتو بے پتواف کی ماتولا، چتو بے پتواف کی ماتولا، ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، پتر خوبو کی بویدہ کوسر نشتا، پتر خوبو کی بوئی دا کوسر نشتا ہے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی نی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سزنی نی پپ مم رے رے سسنی نی سا سسرے رے مم پپ نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا مستی وا کا ہستی دوڑا پرتی سوے مستی وا کا ہستی دوڑا پرتی سوے ہے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبو کی بوئی د کوسر نشتا ہے ساکی نندے پ پیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پ پیال کے جو ہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا سا سا